په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړې او د هغې له ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. د بایدن اداره به د افغانستان په وړاندې په خپلو سیاستونو کې بدلون راوړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو چې پرون له افغان ولسمشر سره خبرې کړې وایي هېواد په افغانستان کې داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دا هېواد باثباته او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. د امریکا د متحدو ایالاتونو نوي ولسمشر جو بایدن پرون د لوړې له مراسمو وروسته د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې باطلوي. د پاکستان پوځ وایي یو بلستیک توغندی چې اټومي سروکې لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. بشپړ خبرونه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي هېواد په افغانستان کې داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دا هېواد باثباته او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. ترودو دغه څرګندونې پرون ماښام له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د ارګ خبر پاڼه وایي ترودو له ښاغلي غني سره په دغو خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. دواړو لورو د ناتو د دفاع وزیرانو د راتلونکي غونډې په اړه چې په فبروري کې جوړیږي هم خبرې وکړې او ویې ویل دې غونډه کې به د افغانستان په وړاندې ګډ او همغږی سیاست رامنځته کیږي چې له مخې د سولې خبرې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر دغه راز پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارز دافر راس ویلسن او د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره هم د سولې پر بهیر او د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو په اړه مفصلې خبرې وکړې. دغه راز افغان ولسمشر جو بایدن ته هم د نوي دندې د پیلېدو مبارکي ورکړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت تاریخي بلل او ټینګار کړی چې دا موقع باید له لاسه ونه وځي. سټیفانو پونتکورو په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د سولې د داسې هر اړخیز تړون ملاتړ کوي چې په خبره د افغانستان مهمې لاسته راوړنې پکې خوندي شي. پونتکورو دا څرګندونې پرون ماښام له پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او له بل پخواني جهادي مشر د اسلامي وحدت ګوند له مشر محمد کریم خلیلی سره تر لیدنو کتنو وروسته کړی دی. پونتکورو له تیرو څو ورځو راهیسې له افغان چارواکو او یو شمېر سیاستوالو سره د سولې په تړاو د خبرو لړۍ پیل کړې ده. ناتو له دې وړاندې ویلي چې له افغانستان شرایطو ته په کتو خپل سرتیری باسي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا دې هیواد کې تازه د خپلو ځواکونو شمېر 2500 ته راکم کړی دی. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن د دریو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړو دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی نیولی او تمرینونه ورته کړي دي. دا سیالۍ د افغانستان په وخت د سهار په 9:30 په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. دا په تېر نږدې یو کال کې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړنۍ نړیواله سیالي ده. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دغه سریز دویم او درېیمې لوبې د جنوري په 23 او 26 نېټه ترسره کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. جو بایدن د امریکا د شپږتل ویښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه او له دې سره د ډونالډ ټرمپ د واک څلور کلنه دوره پای ته ورسېده. 58 کلن بایدن ته د امریکا د سترې محکمې قاضي القضات جان رابرټ د کانګرس په انګړ کې قسم ورکړ. بایدن د انجیل پر هغې نسخې قسم یاد کړ چې له 1993 کال راهیسې د ده له کورنۍ سره دی. تر لوړې وروسته نوموړي ولس ته په وینا کې وویل
زه تاسو سره دا ژمنه کوم چې زه به د ټولو امریکایانو ولسمشر اوسم، د ټولو امریکایانو، او تاسو سره وعده کوم چې د هغو کسانو چې د ما ملاتړ نه دی کړی عینن د هغو کسانو په څیر ننګه کوم چې ملاتړ یې کړی دی.
بایدن په 2008 او 2013 کلونو کې هم د انجیل پر همدې نسخه هغه مهال قسم خوړلی و چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د مرستیال په توګه دنده پیلوله. دغه راز د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکني ولسمشر ډونالد ترامپ تګلارې باطلوي. په یو اجرایوي فرمان کې د ترامپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګولی و. سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسۍ بللې ده. د ترامپ لخوا د دغې پالیسۍ له مخې چې هغه په 2012 میلادي کال کې اعلان کړې وه، متحدو ایالتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباعو د ننوتو بندیز لګول شوی و. عراق او سودان وروسته له دغې لسته وویستل شول، خو چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې ورزیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا له نړیوال سازمان WHO څخه د متحدو ایالتونو وتل درول کیږي. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. د بایدن د پریکړې له مخې متحده ایالات د روغتیا په نړیوال سازمان کې پاتې کیږي او هم اداره په پام کې لري چې د کوواکس په نوم نړیوال ائتلاف سره چې له دوو نورو ډلو سره یو ځای هڅه کوي د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې واکسین د نړۍ بې وزلو هیوادونو ته ورسیږي یو ځای شي. د پاکستان پوځ وایي یو بلاستیک توغندی چې اټومي سروکې لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. له ځمکې نه ځمکې ته دغه توغندی چې شاهین درې نومیږي د 2250 کیلومترو واټن وهلی شي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر د هیواد لوی درسیز جنرال ندیم رضا له قوله ویلي چې د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې پر خپل حاکمیت د هر ډول تیری مخه ونیسي. شاهین درې توغندی د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وازمویل شو. پاکستان او سیال هند وسلتونونه او بیلابیل ډول توغندي لري او له کله چې دوو ګاونډیو هیوادونو له برتانیا خپلواکي اخیستې درې ځلې خپلو کې جګړه کړې ده. او د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې یوې چاودنې لږ تر لږه 2 تنه وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي. په دې چاودنه کې چې زورور یاده شوې یوه ودانۍ یو څه ویجاړ شوې او شاوخوا ولاړ یو شمېر موټر سوځېدلی دي. د بیړنیو خدمتونو د ادارو مسؤلانو ویلي دي یو ټپي حالت نازک دی. د مادرید خاروال په سیمه کې خبر اعلان ته ویلي داسې ښکاري چې چاودنه دی په یوې ودانۍ کې د ګازو له کبله رامنځته شوې وي. خبرونه ملازه دړو او ورېدل کدا او ځین نور خبرونه غوړې به هم ولولې دي. ازادي رادیو په پانه کې شته پته مودا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړې او د هغه له ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. جو بایدن پرون د امریکا د شپږتل ویښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویل چې هڅه کوي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو په تېره بیا متحدینو سره خپلې اړیکې ښه کړي.
ورستو یو اونیو او میاشتو مونږ ته له درده ډک درس راکړ. دلته واقعیت او د دروغو خبرې دي.
آیا د بایدن اداره به د افغانستان په اړه خپل سیاست بدل کړي؟
دا خبره ډېره جدي شي چې د منطقې په چوکاټ کې د افغانستان حل ولټوي.
په دې اړه مو په امریکا کې د ملي دفاع په پوهنتون کې له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو د افغانستان البته مطالب او راپورونه هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقونو مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د غرض به وړاندې په یو راپور کې د امریکا او ولسمشر جو بایدن هم درو پیژنو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. جو بایدن پرون د امریکا د شپږتل ویختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم هغه ته د کار د پیل مبارکي ورکړه او له ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنه وکړه. دا چې افغان چارواکي بایدن ته د مبارکي په پیغام کې څه ویلي په دې اړه نور د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
جو بایدن تر لوړې وروسته خبرو کې که څه هم د افغانستان په اړه څه ونه ویل، خو د ولسمشر په ګډون یو شمېر افغان چارواکو هغه ته د داندې د پایل مبارکي ورکړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې سختو شیبو کې افغانستان له خپل اصلي شریک متحده ایالاتونو سره د سولې او ترهګرۍ له څو اړخیزو ستونزو سره د مبارزې په خاطر څنګ په څنګ درېږي. ښاغلی غنی پرون مازدیګر په ارګ کې د امریکا له شارج دافیر راس ویلسن او د ناټو له قومندان سکاټ میلر سره هم لیدکاته کړی دی. د ارګ په خبرپاڼه کې راغلی چې د خبرو کې د افغانستان او د امریکا د نوې ادارې پر اړیکو مفصل بحثونه شوي دي. د بایدن د کار له پایله یوه ورځ مخکې د بهرنۍ چارو وزارت لپاره د هغه نوماند وزیر انتونی بلینکن ویلي د امریکا او طالبانو د دوهې هوکړه به له سره ارزوي. بلینکن د امریکا د سنا جرګې غړو ته ویلي غواړي پوه شي چې په دې تړون کې د څه په اړه خبرې شوې دي. دا زیاتوي که د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي، هیڅ پایله به ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم ښاغلي بایدن او د هغې لومړۍ مرستیالې کمالا هریس ته مبارکي ورکړې. ښاغلي عبدالله پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي هیله من دی چې له خپلو امریکایي ملګرو سره به پر سولې، ثبات، بشري حقونو او د ټولو لپاره پر سوکالۍ کار وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم که څه هم د بایدن د لوړې په تړاو تر بیګانه وخته څه نه و ویلي، خو په دې اړه یې زموږ د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي بایدن ویلي چې د افغانستان جګړه به ختموي او خپل عسکر به باسي. بایدن داسې مهال سپینې ماڼۍ ته راغی چې په افغانستان کې د ځواکونو حضور نږدې شل کلان شو. په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنې 2500 ته رسولی. لا هم معلومه نه ده چې امریکا به له طالبانو سره د ترامپ د ادارې د هوکړې له مخې له افغانستان روان کال خپل ټول سرتیری وباسي او که نه. خو جو بایدن د خپلو ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال ویلي وو که بریالی شي افغانستان او عراق کې یو شمیر سرتیری پرېږدي.
ومورېدل چې جو بایدن پرون د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني هغه ته د کار د پیل مبارکي ورکړې او له ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. یو شمېر نورو افغان مشرانو هم بایدن ته د کار د پیلېدو مبارکي ورکړې ده. په دې اړه مې مخکې په امریکا کې د ملي دفاع په پوهنتون کې له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا د بایدن اداره به د افغانستان په اړه خپل سیاست بدل کړي؟
ګومان نه کوم چې دې ستر بدلون راشي، اما څه تعدیلات شاید په کې راشي لپاره چې د سولې پروسه مؤثره کړي، ځکه په اوسنیو شرایطو کې ټول ورته ګوري چې دغه پروسه چې شروع سوله اول خو ناوخته شروع سوله، تاخیر باندې شروع سوه، ډېر وخت ووت او امریکا خپل قواوې ډېرې وایستلې، اما طالبانو هغه تعهدات چې کړي وو په هغه ونه درېدل. مثلا خوشنویت کم نه کړې، جګړې کمې نه کړې، زیاتې کړې، او له بلې خوا د ترګرو سره القاعدې سره روابط قابل ندیش کوي فکر کوي، او دوی په دې فکر کې دي چې له دغه موقع استفاده وکړي چې امریکا عسکر ضروري او دوی به لاس بې بروي په دغه کې، نو ځکه تعدیل ایجاب کوي. دغه تعدیل به شاید یو نتیجه به دا وي چې د افغانستان د حکومت سره مرستو دوام ورکړي، د دې لپاره چې د مذاکراتو دپاره یو فشار رامنځته کړي.
بلې،
له بلې خوا د قواوو د وتلو موده به اوږده کړي.
بلې، تاسو اشاره وکړه چې د سولې لپاره به فشارونه زیات کړي. انتونی بلینکن هم ورمه ورځ د امریکا سنا جرګې په استماعي غونډه کې وویل چې د طالبانو او د واشنگتن ترمنځ دغه تړون له سره مطالعه کوي او ارزوي او ګوري چې په دې کې څه رکل شوی دی. یعنی فکر کوي چې دغه تړون مطلق باطل شي؟
نه، دا ګمان نه کوم، ځکه چې په اصولو کې امریکا غواړي چې دغه جنګ زر ختم کړي، او د جنګ د ختمېدو تر ټولو مؤثره لاره د سولې مذاکرات دي. ګمان نه کوم چې سولې مذاکرات څوک له منځه یوسي یا منسوخ کړي. اما د امریکې نامزد خارجه وزیر په سنا کې وویل چې ما دغه موافقه نه ده لوستې، کله چې ووایو پس په هغه کې به بیا د تغییر په برخه کې به تصویب ونیسو. د دې لپاره چې هغه نه غواړي چې مخکې له مخکې یو څه ووایي چې وروسته بیا یې نشي کولی. اما په عمومي شکل سره په وروستو سره چې د کانګرس ته وګورې، د امریکې د نورو هغه کسان چې په پالیسي باندې اثر لري هغو ته وګورې، دغه د سولې موافقه، د سولې خبرې تر ټولو مؤثره لاره ګڼي د دې لپاره چې امریکا ضروري لري منطقې نه. اما چې تر اوسه پورې دغه د سولې مذاکراتو څه پرمختګ نه دی کړی، نو ایجاب کوي چې یو څه تعدیلات پکې راشي.
بله، دغه موافقه بین الافغانی خبرو ته لار پرانستل د افغانستان دولت او د طالبانو مرکچیان سره کیناستل درې میاشتې تقریبا وهل چې کرن لار نهایی کړي و سم د جنوري ل 15 سره ناستي د غوړي چې اجنډا نهایی کی خو خبرې ډېرې پڅ زیاته پټه په دریدل ښکاری ل دې سره مختلف لورونه داسې غوښتنه هم مطرح کیږي چې منځګړی ته ضرورت دی د وضعیت په پام سره فکر کوي چې آیا امریکا به نور هم پکې جدي ښکیل شي د سولې په دې خبرو کې چې افغانستان دولت او طالبانو د مرکچانو ترمنځ روان دي
چې موافقه رضا شو په هغه وخت کې داسې نظریه و په امریکا کې چې منطقوي حل ممکن نه دی ځکه چې منطقې په خپل منځو کې سره جنجال لري راځي چې د جاربه لاره ونیسو طالبانو سره موافقه وکړه په دې پرشي هغه د افغانستان له خلکو سره خبرې کوي ځکه طالبان همیشه ویلي و چې خارجي قواوې ونه وسي مو مذاکره نه کوو دا لاریونه مګر اوس فعلاً دې ته راغلي دي اکثره شاید دا خبره ډېره جدي شي چې د منطقې په چوکاټ کې د افغانستان د حل ولټو شي ځکه د افغانستان ټول همزایګان ټول هغه کسان چې دي په دې دغه دي سرسلا دي چې امریکا مخکې لري چې سولې موافقه وشي باید ونوځي له منطقې نه دا لار دې ته هواروي چې د افغانستان د می نه وروسته هم د امریکا څخه قواوې په افغانستان کې پاتې شي او د سیمې د موافقې په اساس د همکاري په اساس باندې یو حل لار راوځي په افغانستان کې
تیر تجربه ته په پام سره فکر نه کوي چې د سیمې لپاره یو اجماع چې وکول شي ټول د سیمې هیوادونه هغه چې با نفوذ دي سره راټول شي او په یو خلو وایي چې موږ افغانستان کې امن غواړو او غواړو چې د سولې د خبرې نتیجې ته ورسیږي ځکه مختلف لوري مختلفې ګټې تعقیبوي
فعلا زیاتره نظریات داسې دي چې هر کسان چې زیاتره دخیل دي د افغانستان په مسایلو کې روسیا ده چین ده پاکستان ده ایران ده او امریکا ده دوغه په منسکی یو تفاوق را منسته شد ځکه چې تر څو توافق را منسته نشي افغانستان د حل لاره به مشکل وي له بلې خوا امریکا ته لیوالش د جنگ ختم دا جنگ د همسایګانو د سیمې دی او له کومک باندې ختمېدل شي
یو وروستۍ پوښتنه د ترامپ اړیکې د نړۍ له مشرانو سره له هیوادونو سره چندان ښې نه وي اوس چې جو بایدن واک ته رسیږي د کسان په خپل خبرو کې ویل چې غواړي بیرته د امریکا حیثیت او اعتبار په نړۍ کې اعاده کړي د مشرتابه رول او له هیوادونو سره بیرته اړیکې کې کړي فکر کوي چې دغه پالیسی چې جو بایدن کې مختوونی سي د خو اړیکو او د خنیت پر بنسټ نړۍ په تیر بیا له سیمې هیوادونو سره چې افغانستان مسله ورسره نښتی ده ښه کړي دا به یو مسر رول ولوبوي د افغانستان د جګړې د پاتره سوال او د هیواد د امن او سولې د ټینګېدو په برخه کې
خو د بایدن اداره دې ته لیواله ده چې حتمان د نړۍ له متحدینو سره خپل رابط بیا سره ټینګ کړي او په مشترک ډول سره د عمده مسایلو چې د دوه هیوادونو ګټې پکې یعنی ګډې لري په مشترک ډول سره د حل لار ورته پیدا کړي افغانستان تقریبا داسې یو ځای دی چې ډېر هیوادونه پکې مشترک دلچسپیګانې لري افغانستان یو وزنۍ ځای چې ډېر رقیب هیوادونه یو رقم نظر لري کړی نو ځکه د منطقوي او جهاني تفاهم له لارې د افغانستان د مسلې د حل اسانه کړي
په امریکا کې د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و
د اونۍ تاود مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
په دې خبرونه کې نن بیا هم په دې خبرې کې چې آی ډی بایدن اداره به د افغانستان په وړاندې خپل سیاستونه بدل کړي خو اوس باید افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو ملالې بشیر ته به وښو
Stars and Stripes ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وټلو په اړه مقاله خبره کړې ده په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د هر سرتیري په پرتله او قراردادیان استخدام کړي دي په مقاله کې راغلي چې په داسې حال کې چې تر 3000 زیات قراردادیان په افغانستان کې ستا پینټاګون ته جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته کم شوی دی د پینټاګون تر راپور لمخې په اکتوبر میاشت کې د قراردادیانو شمیر 4300 ته کم شو چې دا د مخکې په پرتله 40% کموالی شي مقاله یادونه کوي چې د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي په هدف درامسته سویو بندیزونو لکبله ګڼ قراردادیان څو میاشتې په افغانستان کې بند پاتوه د سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې په پای کې لیکلي چې دا ستونزه په ډسمبر میاشت کې هغه مهال حل سوه چې د امریکا له دفاع وزارت سره یې غونډه جوړه کړه. دا خبره د دفاع وزارت ته یو راپور له قوله ویل سوې ده. برتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د بېوزلۍ زیاتېدو ته پام کړی دی. د مقالې لیکوال لیکلي چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 10 میلیونه کوچنیانو د خوړو له کمښت سره مخامخ سوي او د سیف د چلډرن موسسې له قوله یې لیکلي چې د دې ستونزې د حل لپاره شاوخوا 1 میلیارد پاوند ته اړتیا ده. په دې مقاله کې راغلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله ګڼې افغان کورنۍ له اقتصادي بحران سره په داسې حال کې مخامخ سوي چې د کار فرصتونه کم سوي او د خوړو بیې لوړې سوي دي. وړاندې په مقاله کې لولو چې د سیف دی چلډرن خبرداری په داسې حال کې دی چې 2 ورځې مخکې ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړی و چې روان کال تر 50 کلونو کم عمره افغان کوچنیان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. په 2020 کال کې نړیوال بانک اټکل کړی و چې د کورونا ویروس وبا پر صادراتو منفی اغیز کړی چې په نتیجه کې یې د شیانو بیې لوړې سوې. د ټلیګراف مقاله لیکي چې د کورونا ویروس د وبا او روانې جګړې له کبله بشري وضعیت نور هم خراب سوی دی. د مقالې په وینا د افغانستان نیمه نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو اوري مخکله د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن درو پیژنو ل اسد الله الدین نبو اورو چې بایدن پروندې لوړې په مراسمو کې څه وویل.
جو بایدن ته د امریکا د سترې محکمې قاضي القضات جان رابرټ د انجیل پر هغې نسخې لوړه یا قسم ورکړ چې له 19 پیړۍ را په دې خوا د دل کورنۍ سره دی.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute.
د بایدن تر لوري مخکې کمالا هریس لوړه وکړه او نوموړي لمړنۍ میرمن او بیا لمړنۍ تور پوست ده چې د لمړۍ مرستیالۍ څوکۍ ته رسیدي.
Congratulations, Mr. President.
د لوري دا مراسم د کورونا او با تر سوري او تر کلکو امنیتی تدابیرو لاندې تر سره شول. بایدن له لوړې وروسته ولسته په وینا کې وویل یووالی د مختتاګ یوازنۍ لاره ده او زیاتې کړه چې ډیموکراسي غالبه شوه. بایدن پر کانګرس د ډونالډ ټرمپ د پلویانو یرغل او ټاکنیزو ناندریو ته په اشاره وویل امریکا سختې ورځې تېرې کړې.
ورستیو اونیو او میاشتو مونږ ته له درده ډک درس راکړ. دلته واقعیت او د دروغو خبرې دي. د واک او ګټې لپاره دروغ ویل شوی دي. مونږ د امریکایانو او په ځانګړې توګه د رهبرانو داسې رهبرانو په توګه چې د اساسي قانون د عزت او د ولس د ساتنې ژمنې مو کړې دي مسؤلیت لرو چې د حقایقو ننګه وکړو او دروغو ته ماتې ورکړو.
بایدن وویل دا د امریکا دیموکراسۍ تاریخ هیلو نویوالی او حلارو ورځ ده. بایدن د امریکا له پولو بهر خلکو ته هم پیغام درلود او ویل له نورو ملتونو سره یووالی به بیرته ورغوي. ده وویل موږ به بیرته یووالی ورغوو، له نړۍ سره به یو ځل بیا یو ځای شو، نه یوازې د پرونیو ستونزو د حل په خاطر بلکې د نن او سبا د ننګونو لپاره. د لوړې په دغو مراسمو کې ډونالډ ټرمپ ګډون نه وکړی. دا په 1325 کلونو کې لومړنی ځل دی چې د امریکا یو ولسمشر د خپل ځایناستي د لوړې مراسمو کې برخه نه اخلي. دغو مراسمو کې د امریکا دریو پخوانیو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون کړی و. د امریکا بل پخوانی ولسمشر جیمی کارټر چې 89 کاله عمر لري نه دی توانېدلی چې دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د ټرمپ لومړی مرستیال مایک پینس او یو شمیر نور جمهوریپال قانون جوړونکي بیا د لوړې مراسمو کې حاضر وو. ټرمپ پرون د امریکا په وخت سهار 8:45 له سپینې ماڼۍ ووت او په یوه هلیکاپټره کې هغو مراسمو ته ولاړ چې د ده د خدای پامانی په هدف جوړ شوي وو. ټرمپ که څه هم خپلو خبرو کې د جو بایدن نوم یاد نه کړ، خو نوې ادارې ته یې د ښو چارو هیله وښوده. ده ویلي د پام وړ کارونو بنسټ یې تر شا پرېښی دی. د خدای پامانۍ له مراسمو وروسته ټرمپ میرمن او د کورنۍ نور غړي د هوایي ځواک په الوتکه کې فلوریدا ته ولېږدول شول چې هلته بیرته د امریکا د یو ځانګړي اوسیدونکي په توګه خپل ژوند پیل کړي. ټاکل شوی بایدن د کار په لومړیو ورځو کې د کډوالۍ د اقلیم د بدلون او له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخو کې د ټرمپ ځینې پریکړې لغوه کړې.
بایدن هم دا کار وکړ. پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکني ولسمشر ډونالد ټرمپ تګلارې باطلوي. پرون له نږدې 50 کاله سیاست وروسته جو بایدن د امریکا د متحدو ایالتونو د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د جو بایدن د ژوند لوړو ژورو ته په دې راپور کې کتنه شوې چې اجمل آن ترتیب کړی دی.
ډیموکرات جو بایدن داسې یو مهال د امریکا مشرتابه ته رسیږي چې دا هیواد په یو ژور سیاسي کړکیچ کې ښکیل دی. ډونالډ ټرمپ د ټولو معاصرو سنتونو په ماتولو انتخاباتو کې د بایدن د بریالیتوب له منلو انکار وکړ. د جنوري په شپږم وروسته لاغې چې ټرمپ خپل پلویان لاریون ته وهڅول، د دوی یوې پارېدلې ډلې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ. هغه هم په داسې وخت کې چې د کانګرس غړو غوښتل په امریکا کې د نومبر د درېیمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو د تایید مهر ولګوي. بایدن د دې تاوتریخوالي پر ضد خبرې وکړې او هغه یې کورنۍ ترهګري وبلله.
دا مظاهرې نه دي، یاغي توپ دی. نړیوال راته ګوري. د ډېرو نورو امریکایانو په څیر مې سخت ټکان خوړلی او خواشینی شوی یم، په دې خاطر چې زموږ ملت هغه ملت چې د اوږدې مودې راهیسې د ډیموکراسۍ لپاره د هیلې او روښنایۍ مخکښ و، له داسې یوې تیارې شېبې سره مخامخ کیږي.
د نومبر د درېیمې نېټې له انتخاباتو څو ورځې وروسته کله چې امریکایي رسنیو بایدن ګټونکی اعلان کړ، هغه وویل د امریکا د یووالي لپاره به هڅه وکړي. جوزف آر بایدن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی. پلاری د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکی و او کورنۍ یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ و. د حقوقو په څانګه کې د ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته بایدن له ډیلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سنا ته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال دېرش کلن و د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی شپږ دېرش کاله په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډېر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني. بایدن تر دې دوه ځلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي. یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته لاخې له دې سیالۍ په شاشو څرګنده شوه. په وینا او د حقوق پونسي په یوې رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له یادولو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و، خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه، هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ یې د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایدن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولی شي امریکا یو موټی کړي.
زمو کمپاین په دې غوند او دې هیواد کې د رنگارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید ووسی، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول
بایدن په امریکا کې د کرونا وبا په اوج کې چې تر اوسه یې په دې هیواد کې تر 315,000 څخه د زیاتو کسانو ژوند اخیستی، د امریکا مشرتابه پر غاړه اخلي. نوموړی او ټیم یې وایي یو داسې پروګرام عملي کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول دي. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی. وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایدن همدارنګه ژمنه کړې چې د خپل کار په لومړیو سلو ورځو کې به د امریکا 100 میلیونه وګړي د کرونا وایروس په وړاندې واکسین کړي. په نړیوالو چارو کې بایدن ویلي هدف دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریز لرلو ته راولي. په وسنی کمپاین کې بایدن د ایران سره د 2015 کال تړون ته ستنیدو ته تمایل ښودلی و. دا تړون د ایران اټومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایدن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریځ لري او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایدن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړي بیرته ورغوي. بل بارو د اسوشیټډ پریس یو خبریال دی، هغه د بایدن د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وایي:
بایدن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي. که ګټونکی شي په سبا به د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بچلندۍ له ادعاو سره مخ دی. څو مېرمنې چې مخکې همکاران وي بایدن یې په ناسم چلند تورن کړی او له دوی یوې پر نوموړي د جنسي زور زیاتي تور لګولی، هغه تور چې بایدن یې ردوي. پر جو بایدن همدارنګه د بوریس ما په نوم د غازو د یو اوکراینی شرکت د مشرتابه په پلاوي کې د زوی د مادي ګټې سره د تړلې رول له کبله هم انتقاد نشته. دا رول له هغه وخت سره تړلې چې جو بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر و. بایدن او زوی د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې تر سره کول رد کړي، خو زوی ویلي چې د دې دندې منل یو تیروتنه وه. اتابیا کلن بایدن د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکی شخص دی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ لوړه پر ځای کوي. بایدن په تیر کې ځینې غیر عادي تیروتنې کړې او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړې، خو نوموړي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د انتخاباتي کمپاین پر مهال دا انتقادونه رد کړي.
د جو بایدن په باب مو واورېدل. د هغه مرستیال کمالا هاریس څوک؟ د هاریس لومړنۍ هندي افریقایي ټبر امریکایي ده چې پرون د امریکا د ولسمشر د مرستیالۍ په توګه د وفاداري لوړه وکړه. د ازادي راډیو په بل خبرونه کې به کمالا هاریس در وپېژنو. خوس یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو چې پرونی له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې کړې وای، هیواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دغه هیواد باثباته او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي چې له دوه پخواني جهادي مشرانو عبدالرب رسول سیاف او د اسلامي وحدت ګوند له مشر کریم خلیلی سره خبرې کړي، د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت تاریخي بللی او ټینګار کړی چې دا موقع باید له لاسه ونه وځي. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې نن د درې ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالۍ ترسره کوي. جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه پرون لوړه وکړه او له دې سره د ډونالډ ټرمپ د واک څلور کلنه دوره پای ته ورسېده. بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې باطلوي. په یو اجرایوي فرمان کې د ټرمپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګولی و. د پاکستان په عضوه یو بلاستیک توغندی چې اټومي سروکې لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. له ځمکې نه ځمکې ته دغه توغندی چې شاهین درې نومیږي د 2250 کیلومترو واټن وهلی شي. د خبرونو تفصیل مو کغښتې بیا هم کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کم مخیل دي چې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه توار ورسي غاساسي بشري حقوقونه او ژوند پښې بو کې دوه راپورونه لرو. خبريال مو وجنې تر سر لیکنه پرون په کونل کې فرنګیان او ژورنالیستانو غونډه وکړه او حمید نور ژوند وژغوري په نوم هغو ماشومانو ته وینه ورکړه چې دی وینې د کمې په ناروغي اختري. لسمې د ازادي رادیو د خبريال راپور ته بغښو.
په کونړ کې خبريالانو درسنی او کارکونکو فرهنګيانو خبريال موجنی یو د ویني ورکړي سره د هغو ژوند وژغوري چې څوک ستاسو ویني ته اړتیا لري په نوم کمپاین تر سره کړ. خبريالان وایي کله به خو د ولسونو ستونزې د چارواکو تر غوګونو او دفترونو رسوي، نو لبل لوري غواړي د ویني ورکړي سره د جګړې ټپيانو او د ویني د کمیلرونکو ناروغانو رنز او درد راکم کړي. په ختیس کې د سلام وطندار راډیو خبريال امید دیدار
هغه ناروغانو ته چې ویني ته ضرورت لري او میاشت په میاشت هغوی ته وینه بدلېږي، دوی خبريالانو دغه ناروغانو ته وینه ورکړله او شوارداو چې خبريالان مه وژنئ. دوی نه یوازې دا چې خبر رسونه کوي، اطلاع رسونه کوي او د خلکو ستونزې حکومتونو سره شریک کوي، د خلکو ژوند هم ژغورلی شي او د خلکو د ژوند په ژغورلو کې خپله هڅه کوي.
د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وایي که څه هم چې په اوسنیو شپو ورځو کې خبري اعلان او د رسنیو کارکونکو خپل د امنیتي ستونزو لامل غواخونو سره مخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې نور ته د ویني په ورکړه ژوند ورکړي.
هغه څوک چې د ویني له کمبود سره مخ دي، تکلیف لري او مرز لري، هغه ته ویني ورکړي، صدقه جاریه ده او ژوند ورکړي.
د وینې د راټولونکو ډلې مشر ډاکټر نصیر ازادي راډیو ته ویل دوی له تیرو دوو کالو څخه د وینې د کمی یا تلسمیا ناروغانو ته په زرګونه سیسی وینه راټوله کړې ده.
موږ نن د خبریال موجنی د دې نوم لاندې په اټلس فرهنګ ریاست کې د وینې راټولولو کمپین وکړو. موږ په کونړ ولایت کې 122 تلسیا ماشومان لرو. دغه ماشومان دي کوم چې زمونږ استاد وینې ته ضرورت لري. نو خبریال موجنی خبریال د انسان ژوند ژغوري. تزر سیسی وینه راغونډکله تقریبا 300 نفر ځان سب کړو. افغان فرصت کې یو پروګرام کړو چې پاغه کې موزر سیسی وینه راغونډکلی او 200 نفر سب کړی ځان سره.
په کونړ کې په داسې حال کې خبریال موجنی او د وینې په ورکړه نور ته ژوند ورکړي کمپاین تر سره کیږي چې په تیرو نږدې 3 میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون شپږ تنه خبریالان وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو د هیواد د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه یوه نظر پوښتنه پیل کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا نظر پوښتنه له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه په دې خاطر کیږي چې د انتخاباتو قانون کې تعدیلات راشي او هغه د ټولو لپاره د منلو وړ شي. په دې اړه پام وکړئ. د ازادي